کارم صفی الله ستانگزای مسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ستانگزای صاحب بفرمایید.
دیر ازیاد مننکم سرواز محترم، تاسو ته هم سلامونه درنو اوریدونکو. په دغه پروګرام کې چې بیا هم د طاهر روشن په تخنیکی همکاری خبریږي، ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو په لومړي سر کې راپور هم لرو او رای چې افغان حکومت په پاکستان د امریکا د ولسمشر له وروستي فشار راوړلو هرکلی کړی دی. په ایران کې د رژیم ضد مظاهرې دوام لري. خو در ارته مخکې خبرونه په متحده ایالاتونو کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وایي په پاکستان د امریکا د هغو مرستو بندیدل چې له تروریزم سره د مبارزې په لار کې ورکوي په دغه هیواد مستقیم فشار راوړي. افغان پوځیانو په جاوزجان کې هوایي بریدونه کړي او د داعش اتلس غړي وژلې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي وروستۍ ناکراری د حکومت لپاره یو فرصت دی څو وپلټي چې اصلي ستونزه په څه کې ده. پوره خبرونه. افغانستان د پاکستان په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستیو سرګندونو هرکلی کړی دی. په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وویل پاکستان تر اوسه په دې هیواد کې د هغو تروریستانو ځالې له منځه نه دي وړي چې په افغانستان کې دوامداره حملې کوي. ښاغلی محب د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کومکونه چې دوی په د ترګری مبارزې لپاره د امریکا څخه اخلي د دې بندیز په پاکستان باندې یو مستقیم فشار مواردې چې داغي مونږ هر کله کو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د نوي کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړي پیغام کې پاکستان دروغجن هیواد وباله او ویل امریکا د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تیرې سلې زکه د په وینا پاکستان اوس هم تروریستانو ته خوندي ځایونه ورکوي. په جوزجان ولایت کې د افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې اتلس جنګیالي وژل شوی دي. په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو ویاند نصرت الله جمشیدی د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په وژل شویو کې د داعش دوه قمندانان قاری شاجا او قاری رحیم شامل دي. د وی کشفی راپور چې موږ تر لاسه کړ عملیات سمدستي وشول او وژل شوی کسان ټول له داعش سره تړاو لري. موږ چې د حواله لاري عملیات کوو ډیر په دقت تر سره کیږي، نو ځکه هم ځای خلکو ته زیان نه رسیږي. دا عملیات د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ په اخ کوتل کې شوې دي. ښاغلی جمشیدی وویل تمه ده د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې تصفیوي عملیات پیل شي. افغان ځواکونو په بدخشان ولایت کې د سختدریزو د مخدره موادو د تولید او پروسس څلور لابراتوارونه له منځه وړي. دا خبره د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد ازادي راډیو ته وکړه.
تاریخ
دای جدی
عملیاتي
مرپوکسوزي د وای د جدي په لاسمن ته د هغو قاچاقړونکو یا کسانو پر ضد چې مخدره مواد پروسس کول تصفیوي عملیات پیل شول. مختر راپور رسیدلی چې څلور لابراتوارونه له منځه وړل شوي او یو کس له 100 میله وصلو او یو مقدار مخدره مواد سره نیول شوی. په ارګو کې دغه عملیات شوی دی. د بدخشان والی همدار زیاته کړه په دې ولایت کې د قاچاقړونکو او مخدره موادو د کاروباریانو په وړاندې عملیات به تر یو دوه ورځو پای ته ورسیږي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. د ایران ولسمشر د خپل هیواد په ناکراری کې د ستونزو د حل لپاره فرصت ویني. حسن روحاني د پارلماني کمیټې له مشرانو سره تر لیدو وروسته د دوشنبې پر ورځ وویل په ایران کې لاریونونه یوازې د اقتصادي ستونزو په اړه نه دي، بلکې د ځینو ازادیو لپاره د خلکو چیغه ده. فارس خبری آژانس د روحاني له خوله ویلي لاریون ښایي اوس مهال تهدید ښکاري، خو دا په فرصت بدلیدای شي چې ولیدل شي اصلي ستونزه څه ده. د تېرې پنجشنبې پر ورځ د حکومت پر وړاندې لاریونونه پیل شول. د دوشنبې پر ورځ د پلازمینې تهران په ګډون د ایران په ګڼ شمېر سیمو کې پراخ لاریونونه دوام درلود. د دولتي تلویزیون د راپورونو له مخې په دغو لاریونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوی دي. د یوې خپلواکې پلټنې نتیجه ښیي چې د پخواني یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې د محاکمې پر مهال د تورن شوي بوسنیایي کروشیایي جنګي جنایتکار سلوبودان پرالجاک د ځانوژنې مخه نه شوه نیولی. دوه کلن پرالجاک هغه مهال پوتاسیم ساینایت وڅښل چې په ژوندۍ بڼه یې محاکمه پر تلویزیون روانه وه. د محاکمې پر مهال د ملګرو ملتونو د استناف محکمې قاضي پر پرالجاک د شلو کلونو د بند حکم تایید کړی و. پرالجاک وروسته په همدې ورځ سا ورکړه. په داسې حال کې چې د هالند څارنوالانو تر اوسه د دې پیښې په اړه پلټنې کوي، یاد راپور وایي دې نتیجې ته رسېدل امکان نه لري. چې پر پرالجاک څنګه او څه وخت زهر ترلاسه کړل او په دې اړه هیڅ استخباراتي معلومات نشته چې له ده سره دغه خطرناک موادو پرالجاک له 1992 تر 1995 کال پورې په بوسنیا هرزګوانا کې د بوسنیایي کروشیز وکونو قمندان او په 2013 کال کې په جنگي جرمونو تورن وپیژندل شو. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه د ازادي رادیو په ویب سایت azadiradio.com باندې هم لوستلای شي. راځو لومړی مطلب ته. افغانستان د امریکا د ولسمشر د 2013 کال لومړی سرګندونې ستایلی خو پاکستان پرې خفګان ښودلی. په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب ویلی د پاکستان اړوند د امریکا د ولسمشر د وروستیو سرګندونو هرکلی کوي. ښاغلی محب د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ښاغلی ټرمپ دغه سرګندونې په پاکستان فشار زیات کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو سرګندونو هرکلی کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړی ټویټ کې لیکلي امریکا په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته په احمقانه توګه تر 3 میلیارد زیات ډالر مرسته ورکړې ده، خو دوی موږ ته په بدل کې له درواغو او تیر استلو پرته بل هیڅ نه دی راکړي. ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټ کې پاکستان ته په اشاره زیاته کړې چې دوی زموږ مشرانو ته د احمقانو فکر کړی وو. دوی هغو تروریستانو ته خوندي ځایونه ورکوي چې موږ یې په افغانستان کې په نقشه کوو، خو دا کار به دوام ونه کړي. د ډونالډ ټرمپ د دې خبرو په عکس العمل کې امریکا ته د افغانستان سفیر حمدالله محب له ازادي راډیو سره د دوشنبې په ورځ په خبرو کې وویل چې دا د افغانستان لپاره یو مثبت پیغام دی. شاغلی موهب پاکستان ته په اشاره ویل
د امریکا څخه د ترهګرو پر ضد د مبارزې لپاره کومک اخلي، خو ترغوزه پوری هم اغزالی د منځنۍ دی وړي چې په دوامدار توګه په افغانستان کې تروریستي حمله کوي. په دغه تیره هفته کې دوه حمله وکړلې چې یو یې په کابل کې په یو فرهنګي مرکز باندې او بل یې په ننګرهار کې په یو جنازه باندې وکړله. نو زمونږ لپاره دا یو مثبت پیغام دی چې پاکستان باندې د امریکا فشار نور هم زیات شي.
شاغلی محب زیات تکړه د هغومرستو چې پاکستان یې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له امریکا څخه اخلي بندیدل پر پاکستان مستقیم فشار راوړلای سي او افغانستان د دې اقدام هرکلی کوي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ډېر ژر به د ټرمپ څرګندونو ته عکس العمل وشي او نړۍ ته به د افسانې او رښتیا ترمنځ توپیر ووایي. د اردو ژبې پاکستانی جیو تلویزیون د خواجه آصف له قوله ویلي چې واشنگتن باید د افغانستان د سخت دریځو په برخه کې له ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي، نه له نظامي طریقه. جیو همداراز د آصف له خولې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د ماتې خوړلو له کبله په غوسه ده او امریکا باید د مذاکراتو لار خپل کړي. د دسمبر په 28 نیټه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال پر اسلام آباد انتقاد وکړ او ویل چې که څه هم پاکستان له امریکا سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ډیر څه ترلاسه کړل، خو تروریستانو او جنایتکارانو ته په خوندي ځایو ورکولو سره به دا هیواد ډیر څه له لاسه ورکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. تر لنډې دمې وروسته د ازادي راډیو له لارې د افغانستان په اړه باندې د غربي مطبوعاتو تبصرې اوریدلی شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هیل ورسپانې د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ د بدلون په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلی ډونالډ ټرمپ یو وخت په افغانستان کې د امریکا ماموریت یو بشپړ ناورین بللی و، خو اوس چې د خپلې ولسمشرۍ په دویم کال کې دی افغانستان ته د زرګونو اضافي سرتیرو د لیږلو لیوالتیا لري. د امریکایي جنرالانو په باور دا کار به په افغانستان کې کړکېچن حالت بدل کړي. په مقاله کې د یو کارپو په حواله راغلی چې امریکا متحده ایالاتونه باید د داعش یا اسلامي دولت ډلې سخت دریزو لوري مخ په زیاتیدونکو امنیتي ګواښ ته پام وکړي او هم دی په پاکستان فشار راوړي چې په خپل خاور کې په طالبانو او نورو میشتو تراګرو فشارونه زیات کړي. تازه ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې ګواښ وکړ چې له پاکستان سره د امریکا میلیارډونو ډالرو مرسته به بند کړي. ټرمپ ویلي امریکا متحده ایالاتونو په تیرو 15 کلونو کې تباندې 3.3 میلیارد ډالر پاکستان ته ورکړي، او په جواب کې د هغه خبره پاکستان له درواغ او چل بل کار نه دی کړی او د امریکا مشرانی احمق فکر کړی دي. اسلام آباد تیر وختونو کې د ټرمپ تورونه بي ځای بلل دي. د ټرمپ دا خبري په بیلابیل خبرونو کې خبري شوې چې د ګڼو پاکستانی خبرونو لمړي مخونه هم ډکړي دي. د پاکستان آنلاین ټوډي ورسپارنې ویلي ټرمپ نوې کال د پاکستان په تورنولو پیل کړ. په مقاله کې راغلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف په جواب کې ویلي اسلام آباد بل مشورې ورسته د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دې خبرو جواب ورکړي. پاکستان ټوډي ویلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف او صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د ټرمپ د دې پریکړې په اړه په تفصیل خبرې کړې دي. د پاکستان ټوډي ورسپانې په خبره تمه ده نن سه‌شنبه د پاکستان کابینه په دې اړه بیړنۍ غونډه هم وکړي. په تیر اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې خراب شوې دي. ټرمپ ویلی وو پاکستان هغو تروریستانو ته پناه ورکړي چې امریکا ورسره په جنگ کې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وی په ایران کې رامنځته شوې ناکراری خایي هغه ستونزو ته د حل موندلو فرصت برابر کړي چې هیواد ورسره مخامخ دی. په دې وروستیو کې په ایران کې په حکومت ضد لاریونو کې ګڼ شمیر کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي په ایران کې سیاسي تغییر ته اړتیا ده. په دې اړه تفصیل د منالی بشیر په ریپورت کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وای په ایران کې ناکراری شای د دې هیواد ستونزو ته د حل موندلو لپاره یو فرصت سي. حسن روحانی د دوشنبه په ورځ ویل په تهران کې لاریونونه او انتقادونه تهدید نه بلکې یو فرصت دی. د پنځشنبه په ورځ د ایران په مشهد ښار کې د حکومت پر ضد د پراخ کچي لاریونونه پیل شول. دا لومړی ځل دی چې له 2009 کال راهیسې د دومره پراخ کچي لاریونونه کیږي. په 2009 کال کې حکومت د زرغون حرکت په نوم لاریونونه وځپل. روحانی وویل چې دا لاریونونه یوازې د اقتصادي مسایلو په اړه نه دي، بلکې د هیواد وګړي په یو شمیر برخو کې ازادي غواړي. د دې هیواد د قضایي قوې رئیس آیت الله صادق عامولي لاریجانی د یک شنبه په ورځ په تهران کې د عدلیه له چارواکو سره تر غونډې وروسته اعتراضونو ته پاکست العمل کې وویل
کسانی که دست میزنن به خرابکاری به
له هغوی سره چې د سابوتاژ اقدامات کوي، په شخصي او دولتي ځایونو کې فساد او ناکراری را تکوی او ملکیتونو ته اور اچوي، باید پکلکه چلند وسی. د ایران چارواکو هڅه کړې چې د لاریون کوونکو مخاوني سي، خو سلګون ځوان ایرانیان د تیر پنځشنبه لورځ راهیسې د اعتراض لپاره پر سرکونو راوتل دي. په واشنگتن ډي سي کې هم ایرانیانو په ایران کې د نننه د لاریون ملاتړ وکړ. دوی د دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شول او د ایران د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. له دغو لاریون کوونکو څخه یو علي صفاوي رويټرز خبري اژانس ته د دوشنبه په ورځ ویلي
In 2009 the Obama administration
په 2009 هم کال کې د اوباما ادارې د دې پر ځای چې د ایران له خلکو سره اړیکې ونیسي د خامنئی له رژیم سره اړیکې جوړ کړې، چې په نتیجه کې رژیم د خلکو اعتراضونه وځپل. سش کال ولسمشر ټرمپ په ایران کې د لاریونو په ملاتړ او د توقفونو پر وړاندې پیغام ورکړ چې ایرانیانو ته شی امریکا و دا ځل چوپ نه پاتې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په ایران کې اعتراضونه شې د هیواد پر هر کچه ناکامه سوي دي او اوس د تغییر وخت را رسیدلې دي. د پر ټویټر لیکلي د ایران ستر خلک لډیرو کلونو راهیسې ځپل سوي دي. دوی خړو او ازادۍ ته وجدي له بشري حقوقو سره یو ځای د ایران شتمنۍ هم لوټل سوي ده. د ایران دولتي تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د لاریون پر مهال لس کسان په یو شپه وژل شول. د غلاریونونه لومړی ځل د خړو لکه هګي او چرګانو غوښه د بیو زیاتېدو پر وړاندې پیل شول.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو واوریدله. د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ډاټ کام ویب سټ باندې هم اوریدل شي، مطالب هم په دې ویب سټ لوستلی شي، او د خبرونو د لیدلو او لوستلو لپاره facebook.com/azadiradio هم مهیروي. اوس هم د ازادي رادیو مجله
د ازادي رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له تکړه انځورګر بهرام سادات سره مرکه اورئ. سندرغاړی باچا خان د چاربیتو په باره کې راته غږیږي او چاربیتې را اوروي. لنډ حکایت، د کائنات سادات یو شعر، او ښاغلی عبدالوارث بریمن راته وایي چې په خپلو شعرونو کې کومو موضوعاتو ته ډیره توجه کوي. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د مرغومی د میاشتې په څلورمه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هیواد له وشتنو هنرمندانو، فرهنګیانو، د پوهنتونونو له استادانو او لیکوالو سره نقدي مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه فرهنګیان او هنرمندان ډیری ناروغ او په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتي سلاکار ویان محمد صابر مومند په وینا دغه مرستې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وړاندیز او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په منظورۍ له دغو فرهنګیانو سره شوې دي. د استاد محمد صدیق پسرلی کوچه مولا ناول بیا چاپ شو. کوچه مولا د استاد پسرلی له مشهور ناولونو څخه دی چې دیارلس کاله مخکې بینوا فرهنګي ټولنې چاپ کړی وو او په دې وروستیو کې د دوهم ځل لپاره سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی. کوچه مولا د داسې وکس کیسه ده چې هم مولا دی، هم بزګر دی، هم د خپل وخت یو ښه سیاستپوه او ټولنپوه دی. له ده سره د ماشومانو د تعلیم فکر هم شته. پر دغو صفتونو سربیره یو مرموز کرکټر هم معرفي شوی. دای د کلي مولا دی، په بهرنیو ژبو پوهیږي، راډیو اوري او پارسیسي موضوعاتو تبصرې کوي. د دا ډول کرکټر د دې باعث کیږي چې د سیمې ولسوال او ځینې نور خلک شک پرې وکړي چې حسینه مولا د انګریز جاسوس وي. د بالیوډ سینما د وتلې څېرې سلمان خان ټایګر زنده فلم د ډسمبر په 28 نیټه بازار ته وړاندې شو. د دې فلم ډایرکټر علی عباس ظفر او تولیدونکی آدیتی چوپڑا دی. د فلم کیسه داسې ده چې 25 هندۍ نرسانې د داعش لخوا برمته کیږي. د هند مرکزي څارګر اداره را هڅه کوي چې دغه نرسانې وژغوري. په فلم کې دا دنده سلمان خان ته سپارل کیږي او سلمان خان له خپلو څو تنو ملګرو سره د داعش ډله ماتوي او خپلې برمته شوې نرسانې له دوی څخه آزادوي. سلمان خان ویلي چې د تیر فلم ټیوب لایټ د ناکامۍ غچ یې په دې فلم کې اخیستی.
ډیری افغان انځورګران دا خبره کوي چې د دوی په لاس جوړ شوي انځورونه بازار نه لري، خلک یې نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څانګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي،
زه کابو 15 کاله کېږي په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګه 1390 کاله را په دې خو لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګه بعض تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوا هم یو وخت ما ته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دېش سره علاقه پیدا شوه؟
د ابتدا نه، حتی د فاکلتی د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې وه. او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم، هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو به حساب تقدیرنامه را که مو هغه سبب شو، ما هغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسمه می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب، څونه اثر لري دا؟
په مجموعي توګه یو سلو 55 آثار لرم. تقریبا یو 15 آثار مجسمی دی، انور بعد انور سیستمونه.
کار خو معمولا د مجسمه په گچ کوي؟
مخکې می په گچ کوه، اوس یو مکس د لرګي او د طبیعي لرګي د طبیعي ونونه او همدارنګ د غوخ یو رقم مواد چې د غوز د غوخ پروتیز جوړیږي، ډیر کلک موادی هغه کولای شي چې په خپل پزرسه هغه مواد جوړ کړي او هغه شکل یا فرم چې وغوړي هغه ترنه راو باسي.
نقاشان چې دی خپل دلچسپی لري او ځینې سوژې په آثارو کې په بیا بیا تکرارېږي، ستاسو د خوښې سوژې څه دي؟ په مجموع کې ډیر په کومو موضوعاتو باندې کار کوئ؟
زما اکثرا هغه آثار دغه حماسي برخونه لري پس د حماسينه فرهنګي ارخونه ډیر دي
طبعا له انزورګرانو سره به مرابطه اکثر وخت ما اوریدل دي دوی د خپل کاروبار نه ډیره ناراضه دي وای چې فروش نه لري
حق انزورګرانو چې زه پیژنم د خپل شخصي کارګوي لري او په دوکې کار کوي هغه پس لغونه نظر په مغه خپل ارتباطات او به هر خاطر د خپل اثر په ډیره چټه پات چې هغه کوم حساب کو تقریبا دغه هغه نیم مصرف چې یو هنرمند هغه مادي مصرف چې پکړای هغه تقریبا نشي پوره کولای نو په دو برخه کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه ډیره لګیده نو هیله لرو چه با دغه برخه که دغه خاص توجه ولر دولت اغا آثار چه اخلی مکثرا پوغو شپگ میشته یو کالا تا دو کالا پوغو تیروی لکه ده پغمان ده قصر آثار لطروس اغا ده هنرمندان پسگرزی اغا پیسی پلاس ندیور اوزو ما آقاختنه ده اطلاعات فرهنگ ده محترم وزارت سخه هیله ده چه ده انزورگره پا برخه که دائمی نمایشگاهی یا نمایشگاهی جور که ترسو چی دغه هنرمندان و کولشی اغا خپل آثار دلتراری او ده هم ده هنرمند لپاره خده او هم دارنگا ده دولت بخاطر کولشی چی اعلان و که دولت اغا هوادوال ورتراشی پا یو دیر تیتا بایا یو تکس وخلی او و کولشی چی هم ده هنرمند ده انزوری رو سا آشناوی او هم دارنگا ده دولت پا بودی چکی یو واحد پیداشی سابقه هنرمندان با بیرونی نمایشگاه تا با غختل کدل او پا دیر تیت بایا با دوی خپل آثار با ولل لالت آثار بای پا نمایش که خوال لبل اخوا دا معرفی دا دی فرهنگ دی کلتور دی افغانستان پا نریک
پا دیل چه هلوان دی داری پا تیره بیا دی اطلاعات فرهنگ وزارت دی مسئله تا توجه که منن استاسونه کور مودان
استاسنام من
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
اوسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربیتی کمی بولی خو په خوابه چې د شپې له خوا چیرته ساس کیده او شپه به په خاصو نو بیا به ورته داستان او چاربیتو سندرغاړي بچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خو شکل او دودو خو سنی سندرغاړي هغه سي نه پالي خغلی بچا خان د چاربیتو په باره کې غږیږي او بیا له سا سره چاربیتی راته وایي
چاربیت خو شاعر خو ملنګ جان استاد دی چې دا چاربیت ملنګ جان استاد جوړ کړي او چې خلکو باندې اورېدلې دي لکای پوستازو او د ما په یادک باندې نواب د ملنګ جان چاربیت وایي جلال الدین وایي او د منګه والد صاحب هم ویلی دی خو هغه نه چاربیت چې ما د دون اورېدلې دي چې ویلی دی چې ما لیدلې دا خلکو ډېر یو دا طرز به نو فکر کوم ویلی ملنګ جان استاد د چاربیت خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی نو د دې طرزونه چې ځکه زاخل استاد د پښتو باجمارو زه داسې فکر کوم چې دا زاخل استاد به دې ته دا ترزونه جوړ کړ ډیر د ننګرهار خلګي وای څوک پرمیشور کې کوم سندره ورته وی چې دا سی فکر نه کوم کوي خو نه ایجاد د ننګرهار نه ده خو پاول کې نشته کاول کې ار سروې هغه به وای دویم سر باندې دریم سر باندې به بس د چاربیت لمبري بیل اصلي د چاربیت ټاټ بیل دی او طرز بیل دی لینې بیل دی کې ګنور سندره به وای به سړی خاش کې چې چاربیت وای اغه د ننګرهار خلک چې پویږي په موسیقي بیا وی او چاربیت مونږ ته وی ورور Oh,
زرم لالا دا اکمان را طولوام بی درد کی خوب ندر مندا را طولوام زرم لالا دا اکمان را طولوام بی درد کی خوب ندر
ځل وګمې د روسیې د نامتو ډراما او کیسه لیکون کې چیخوف یو داستان لوستای. چیخوف چې څلور څلوېخ کاله عمر کړی، شاوخوا او سوه کیسې ډرامې او نورې لیکنې کړې دي. د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغه سي انځوریږي لکه څنګه چې دی. په دې کیسه کې چې اوس یې وګمل ولي، تاسو همداسې یو څه احساسولی شئ.
یوزل کوف چې د جګیرت به مهندس وو خپل اصلي خار ترغه لده غوښتنه شوی و چې د حاضرې زړه کلیسا بیا ورغوي د پدې خار کې دنیا ترغله وو همدلته یې مکتب ویلې زلمه شوی او واده یې کړی وو خو کله چې له اورګاډي راخته شو خار ورتنه آشنا وېسي هر څه بدل شي وو همدا د اورګاډي د سټیشن ځای اتلس کالا پخوا چې د پیټرسبورګ ته کډه کوله خوشی ډاک وو کوڅړه به هلکانو به ورکی نولی نیول او یادا اوس چې د خار پلوی وارد د څلور پولیس هوټل مخخکاری بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګ شین بخون دیوال گئے وو خونه کورونا نه دیوالونه دومره بدل شي وو لکه خلک یوزل کوفته د هوټل د پیاداله ځوابونو پته ولګی د چې د خار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکو اوس یې امړو یا بے وزلې ځپلی وو لپه مغورځیدلې او هیر شوی وو د هوټل ل پیاده څخه د ځان په اړه کې پوښتنه وکړه یوزل کوفتی هاندم هغه انجینر چې خپل خزې طلاق کړه په سایر بیوکسی واټ کې کور وو ستا خو به یاد وي سپ نه میادیږي څنګه دې نه یادېږي د هغه د طلاق کیسه خو ډیره جنجالي وه آندا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر وو شپکین وکیل راته طلاق واخیست هغه خدای وهلې هغه په قیتو کې چې ډیره غلطي کوله چې په کلوب کې وهل شوی وو ایوان نیکولایچ هو هو هغه مرده کژوندای شکر ژوندای دی سه هغه اوس سر محرر دی ځان ته دفتر لري خپه مزو کې دی په کارپیچنی واټ کې دوه کورونه دي ابل او راځي د لور واده وو یوزل کوف د کوټې په مخ کې قدم واهه ستومانه وو او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني ماسپخین وو له هوټل راووت او د ګربچنی واټ په لورې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند. تیرې ډیره بدله شوې و. هغه خپل زیرک چالاک ماست او به پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزل کو فرته وویل، ته به مینه پیژنې، طاهر کړیم، ستا په خوانه بای پار یوزل کوف یم. شاپکین ته ور یاد شو، وی پیژند او د سترګو پر اپ کې ډیر څه ذهن ته ورغله. وی ویل، یوزل کوف څه وایي؟ یوزل کوف نور نو د حیرانتیا سرګندولو پښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران وچی پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درسره وغواړم؟ شمپاین دې زړه ته کیږي که بحري چنګاخ غواړې؟ انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزل کوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم. د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه. ګوره، داسې پردی پردی کیږي ولې؟ ولې داسې په احتیاط را سره چلیږي؟ اوس مه رانه ویرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه ویرېدې بې ځایه نه و. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هیچ چا د رانږدې کېدو جرت نه کاوه. خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم. زه اوس بوډه شوی یم، اوس عیالداره یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل، هو، عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه؟ د هغې پیښې کابو شل کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادېږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، زیرک، چالاک، چلباز، اکلاک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لکه ستا کار چې و او مزبزب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه؟ 15-16 زره. د همدومره پیسو کار و، قسم نه وایم. ته ووایم، ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پرېښود. هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا، که څه هم مازی د یوې سوداګرۍ کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډیره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکرې ته به یې وویل، ماشا، ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږدم. خو په هر حال زه په ډیرو لارو ورغلم، مالکونه ور واستول او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني، خو نتیجه یې ورنه کړه. ما له دې سره تر ډیرو پورې ډیر مشکل درلود او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې 10 زره به ورکوي. 10 زرو ته ټینګه نه شوه. دې چیغې کړې، دې په مخ راوتوکل، خو راضي شوه، ملامتي یې په غاړه واخیست. یوزل کوف وویل، فکر کوم هغې له ما 15 زره یوړې. 10 زره نه. شاپکین وویل، هو هو، 15 زره تیر وتم، حساب رانه خطا شو. اوس هر څه تیر دي، اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته 10 زره ورکړي، 15 زره مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولی، دا هر څه اوس تیر دي، اوس پکې شرم نشته. خو په خپله قضاوت وکړه. بوریس پتروویچ، ته هم هغه کس نه وې چې هر څومره پیسو ته تیار وي چې هسې له هغې ځان خلاص کړې. ته ښه شتمن وې او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې وو. ستا واده یو بې ځایه هوس و او ستا طلاق هم دغسې درواخله. تا ډېرې پیسې ګټلې، زما یاد دي، تا په یوه ټیکه کې 10 زره جیب ته کړې. ما که ته نه وای شکولی نو څوک به مې شو کول. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې، خو زه یې د یورو بل په خاطر هم دربولم او په کلب کې په څپېړه ووهلم، نو ولې یادوم؟ بهتره ده هېر یې کړم. یوزل کوف وویل، ته دا راته ووایه چې وروسته بیا صوفیا میهایلونا څه وکړل. شبکین موبایل لهغو لسو زرو سره خدای خپوهیگی بیخی عقل بایلود شاید خپل غرور او خپل وجدان با زوروله چی حیثیت یې په پیسو وپلورو او یا خو به یې له تا سره مینه وه د اختیار ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه چې څنګه یې پیسې واخیستې له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې د نشې په حال کې بې باکه کاسره کله چې به له افسرانو سره رستورانت ته لاړه په کمزورې نشې یې چاره نه کېده دې برانډې یې په سر اړولې د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والوت یوزل کوف وویل هو دا غیر عادی وه ډیره مې وزغمله کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه پیریانۍ غوندې به شوه خو وروسته بیا څه وشول شبکین وویل اونۍ تیره شوه زه په کور کې ناست وم څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته بې حاله نشه راته ویې ویل دا لعنتي پیسې دې بیرته درواخله او یو بنډل پیسې یې په مخ را ګوزار کړې نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې ما را ټولې کړې ومې شمېرلې له لس زرو پنځه سوه کمې وې یوزل کوف پوښتنه وکړه پیسې دې بیا څه کړې شبکین وویل اوس ډیر وخت تیر دی دروغو ته پکې حاجت نشته خپل جیب ته مې واچولې ولې داسې راته ګورې تو خو وار وکړه چې وروسته بیا څه وشول دا سم ناول دی طبي مطالعات غواړي دوی میاشتې به تیرې وي چې یوه شپه کور ته روان وم پوره بې حاله ډیوه مې بله کړه او راشکه یې ګورې صوفیا میهایلونا په چوکۍ ناسته وه ازما غوندې نشه ګډه وډه وارخطا وحشلې لکه همدا اوس چې له دارالمجانی نه راوتلې وي راته ویې ویل پیسې مې بیرته راکړه ما خپل نظر بدل کړ که زه خامخا تباه کیږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم زه باید خپل هوسونه پوره کړم ژر کوه بې شرفه پیسې مې راکړه یوه زړه بدوونکې منظره وه یوزل کوف وویل او تا ور دې کړې شابکین وویل هو ور مې کړې ښه مې په یاد دی لس روبله د یوزل کوف تندی تریو شو ورباندې چیغه یې کړه څنګه که تا نه ورکولې او یا دې نه شوی ورکولی نو ولې دې ماته نه لیکل زه خو هیڅ خبر نه شوم زه خو نا خبره پاتې شوم شابکین وویل د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه دا یې ته خبر داسې یې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک راستولی و نو بیا یوزل کوف وویل سم وایې زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم د لیکونو وخت راسره چیرته و خو ته یو پردی وې تا له صوفیا سره څه دښمني وه تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه شبکین وویل بوریس پتریویچ ته په اوسنو معیارونو قضاوت نشې کولی دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو مګر هغه وخت مو نظرونه بلکل نور وو اوس شاید ما هغې ته زر روبله ورکړې وای خو هغه وخت مې آن د هغه لس روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ یو بد کار و موږ باید دا هر څه هیر کړو را ورسېدو ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده یوزل کوف او شبکین له ګاډۍ را کوز شول په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول د ګیلاس او اکاسی لغړې ونې خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و هغه بوی چې په هدیرې کې همیشه خپور وي دلته هم و خوشبویي او د تازه کیندل شوې ځمکې بوی یوزل کوف وویل زموږ هدیره ښکلې ده بالکل لکه یو باغ شبکین وویل او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته هغې لاسته صوفیا میهایلونا خخه ده غواړې وی ګورې دواړه ملګري ښي لاسته تاو شول په واوره کې چې پل پکې پټېده د فلزي یادګار په لور شبکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه ویې ویل دا دی د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه یوزل کوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجۍ سر یې لمر ته وځلید شبکین هغه ته وکتل شبکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خپره وه توا فضا هم مړه وه ملګرو ګور ته کتل په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو شاپکین سکوت مات کړ، په آرام خوب بیده ده. اوس ور سره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډي بوتل په سر واړوي. خو بوریس پیتریویچ، ته باید غمجن واوسې. یوزل کو په مړاوي انداز وپوښت، زه څنګه؟ شاپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه، ویې ویل ولې ما ځکه څه هم کرک جانه وه، خو تر اوس ښه وه، د مرګ ویره راسره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو راچپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یوزل کوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و، او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونه یې غوټه شو، خو شاپکین د هغه څنګ ته ولاړ و، او یوزل کوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزل کوف ناڅاپه مخ را واړاوه، کلیسا ته لاړ. یوزل کوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نشي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. تواتر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه. یوزل کوف ته په زړه کې ورتیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوې وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې، بوډا خپل احساسات وننګول، ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستونو کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزل کوف لاړ چې شاپکین وویني.
کائنات ځوانه شاعره ده، نوموړې له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو تر څنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، ایله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یم چې مخکې اومه، اوس هغه نه یم چې مخکې اومه، اوس می ماخام بیګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم. اوس هغه نه یم چې مخکې اومه، هغه چې لمر سره مې د بی وفا په نوم یاري نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید. ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله، ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالی تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یم چې مخکې اومه، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم، اوس په تصویر کې زندگی نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم. اوس هغه نه یم چې مخکې اومه، اوس می ماخام بیگا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانی وی.
عبدالوارث پریمن له شاوخوا 50 کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي خپل رواني کیفیتونو ته توجه کوم او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمن ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړي، خو تر مرکه لومبه یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندي کې ګونځې را پیدا شوې، که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستي په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یما مین یما مین یما، خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
مریمن صاحب نن سبا ډېر ځوانان دي شعر لیکي، خو داسې شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینوال ولري.
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی، البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري، البته مطالعه ورسره کوم. نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي، څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري، دغه تجربې چې د خپله کړې دي، هغه شیر کړي او چې په ښه ډول کې
دا به بیا یو احساس غواړي. فرزند ما یو ځای کې لوستي وو، که تاسو غواړئ چې یو چاته دلی وخت کیسه وکړي چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تاسو سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي، تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کومه چې ته ډار شوی. که نه خبرې لار چا سره ډېرې دي، هر څوک یو درد لري، خو هغه کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کوم عاطفه چې ضرور وي، هغه مهمه وي. زه دا اوس کولای شم چې تر یوه ساعت کې څلور پنځه غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي غیره برسره کول بیا بیرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د استاد شپون خبره وایي، ادیب مې وایي مړه وایم، وایي ما شعر ولیکه، نو وایي ما ویرنه لیکلی وه، یعنی ژړلی مې وه، خالی په شعر کې احساس نه و، که نه ځکه ما شعر نګه ژړه وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړا یي، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي، دا دور خپلې غوښتنې لري، دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي؟
دا خبره شاید اورېدونکو ته خوند ورنه کړي، خو زه خلک په نظر کې نه نیسم، زه ځان نظر کې نیسم.
خو دا به یو چاته ورسیږي، یو څوک به لولي
خامخا. اوس زه د داسې یو ټولنې یو برخه یم، یو جز یم، که نه فرضاً که زه د حالات قرباني شوی یم، ډېر خلک د حالات قرباني شوي، که زه د پښتو د رسمیاتو د رواجونو نه کړېدلی یم، ډیر خلک دي چې همدغسې کړېدلی دي، نو بیا به د ما آواز او د ما شعر به همدغو خلکو ته هم خوند ورکړي، ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو.
ډیر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي، خو که شاعران د ټولنې خلک خپلې سترګې ونه بولي، هغه وایي زه شاعر نه بولم.
د دې جملې معنا خو یوه صاحب داسې شوه، که نه چې شاعران چې دي د نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي، ځکه د ټولنې سترګې هم، ځکه ورته وایي شاعران هغه شیان ویني چې نور خلک یې نه ویني. فرضاً یوه خبره یې په ټولنه کې، یوه نیمګړتیا یې په دود او دستور کې، دې ته شاعر متوجه کیږي، هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو، مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسؤلیتونو ته، او که چیرته یو شاعر ونه شي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراری خبرې وکړي، د نورو خبرې بیا وکړي، نو هغه خو رښتیا هم بیا د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی.
او یوه خبره دا ده، شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي، او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي، شاعرانه خبرې دي، او دا هماغه تکرارېږي. دوی ځینې داسې کلمات هم رامخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي. آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینې، او ځینې دي که نه؟ یو څوک کولای شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي، په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي.
بلې، کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي. دا خبره بیخی غلطه ده چې یو څوک ووایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده. د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللي لفظونه راخلي، مثلا کمپیوټر، موبایل، لاشان، او دا ډېر بریالی کېږي چې راواخلي. مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دې ولګوه، کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي. یعنی دا شعر چې دا شعر ده، او دلته دا د موبایل د څراغ دا کلمې چې دي صحیح ده، د پرمختللي ټیکنالوژۍ لفظونه دي. خو توربان صاحب پکې توانېدلی ده چې شعر یې کړي. د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغې کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړي دي، یعنې دا په شاعر پورې اړه لري، څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ورواغوندي بیا شاعرانه کېدلی شي.
اوس که یو غزل راته وایي.
زه او زړه مطلی نشته، زه او زړه دا څو کاله مزل کوو، زه او زړه دا څو کاله مزل کوو، هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه، خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي، ته به وایې هیڅوک رایادیږي نه، اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، سند هم ستاسو خواته در بهیگی نه وړ کی دی چورک دی په مخونو کې وړ کی دی چورک دی په مخونو کې انجونې په کتاب باندې زنګیږي نه خانو په پیسو لیونی څه وکړه خانو د پیسو لیونی څه وکړه عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه
ګورې بریمن صاحب یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کیږي شعر لیکي خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي هغه د موضوع وحدت پکې نه وي که نه غزل دی یو بیت یوه خبره وي بل بیت کې بله خبره وي نو څنګه کیدای شي چې یو څوک دومره ډېر له دومره ډېرو خبرو دې متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي
ګوره هیواد صاحب دا خو د لاشعور خبرې دي فرضاً یو چا عمر د 20 کاله زه خپله به 20 کلن یم په دغو 20 کلونو کې چې د ده کوم عمر تیر شوی ده دا دا څه شیان چې تیر شوي ښې خبرې خرابه خبرې خوشحالۍ ښه خاطرات خراب خاطرات دا ټول د دې په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې نو کله چې شاعر شعر لیکي که په هغې کې 10 بیتونه هم وي دغه 10 بیتونه د دې لاشعور برخه دي مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي دا مهمه نه ده چې یو باید د له یوې خبرې نه استازي وکړي بل باید د له بلې نه مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي ما چې کوم غزلونه وویلې کوم شعرونه مې چې ویلې دا له ما سره د ژوند په یو برخه کې صدق کوي فرضاً د غزل یو باید مې کېدای شي د یوه کال خبرې چې زه هغسې وم د غزل بل بیت مې کېدای شي د بل کال خبره وي یا د بلې میاشتې خبره وي یا که لنډ ووایم د یو بل حالت استازیتوب وکړي په کوم حالت کې چې زه ومه مطلب دا ټول بیتونه چې دي ټول شعرونه چې دي د خبرې که متفاوتې دي ژوند هم متفاوت ده یعنی د یو چا ژوند متفاوت تیریږي ښه خاطرات خرابه خاطرات ټول په د موږ په لاشعور کې زموږ په ذهن کې شته بیا چې کله موږ شعر لیکو نو هغه ټولې خبرې د شعر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي کوم شیان چې په موږ تیر شوي که ښه تیر شوي که خراب تیر شوي هر حالت چې تیر شوی د مغه حالت مطابق موږ بیتونه لیکو
په لوبه کې یو کس روان وي یو حد ته رسي ګټونکی کیږي دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به یې رسوي چې هغه ښه
حد نه لري هیواد صاحب که حد لرلی ډېر لوی شاعران دي هغوی به اوس شاعري نه کوله
نه مقصد مې دا و که نه البته د شعرونو خبره کوم چې ته یو څوک دا وایي چې ته چې څومره هڅه کولی شي هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي داسې له عادیتوب یې راوباسي د ناشناتوب خواته یې بوزي که نه یعنی داسې ځینې خبرې شوي دي چې هغه
زه فکر کوم هیواد صاحب د ټولنې هر انسان چې دا ناشنا ده هر انسان د بل لپاره ناشنا ده فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریک کړو سره وغږیږو سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و یا ناشنا
ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي
خو دا خبره زه کوم زه وړاندې ځم ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم یعنی د ما شعر د ما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره بیا به ما حد ته رسولی یعنی تا خبره بیا به زه قانع اوسېږم فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کیږي همدا علت ده کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهیږي چې دا د کاروان شعر ده یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهیږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهیږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې سعود پروت ده یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي یا په دغه شعر کې فرضاً سایل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولې خپل عروج ته رسولې اوس نو داسې دا چې شعر د دوی په واسطه پیژندل کیږي فرضاً که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته هم شعر راځي علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی یا که د سایل نوم اخلو خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی یعنی دوی خپله شعر شوي دي
د شعر لیکلو لپاره تیوري که مطالعه په کار ده یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوه کړي که نه شاعري باید ولولي
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهیږي یا نه پوهیږي شعر باندې چې څوک پوهیږي هغوی ډېره ښه شاعري نه شي کولی پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکم. یعنی ما زه تقریبا 15 کال کې شاعري کوم دی برخه تر غلایم. هغه دی 15 کلن دی اول کال شعر چې زه اوس تا ته وایم دا اوس لدا سی وی رادیو نه وایم نه په شرمېږم. د دې لپاره چې هغه وخت کې مانه صنعت پیژنده نه مې د شعر په اړه مطالعه درلوده. هغه دی احساس خبره وه، د درد خبره وه، هغه صداقت پکې وو، مطلب ریا نه وه پکې.
یعنی ضرور نه ده چې
په دې صنعتونو هیڅ ضرور نه ده. بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوشي بیا کولای شي. البته دا به زده کوي، په شعوري توګه به زده کوي او په لاشعوري توګه به بیا استعمالوي. زه دا خپله خبره واضح کوم، فرضاً که یو څوک د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې، دا به طبیعي کاروي، غیر طبیعي به نه کاروي. فرضاً د ما یو بیت چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې، هغه پیغله خدایه ما ته راواده کی. دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه، یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بیلې معنی سره لري. دغه ما په طبیعي توګه کارول، یعنی غیر طبیعي مې نه دا کارول چې ما زور ته ناست یم، لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي. داسې بیا شعر خرابېږي.
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې اتمی دي په دې شعر کې استعاره وي، تشبیه وي.
دا شعوري هڅه نه ده په کار، لا شعوري ځکه بیا کېږي کنه چې یعنی مونږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې، ښه د خپل هنر پوخ کو. لکه زه یو ژوندی مثال لرم، لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه زده کړي او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي، دی په لاشعوري توګه استعمالوي. د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي، د تل ته رسېدلی دی د دو خبرو. یعنی دی چې کله شعر لیکي د ته خپله راځي، دی نه پسې ورځي.
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکا مطالعه دومره ګټه نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولی لیکل شوی دی یا ولی دی؟ یعنی دلته چې دا خبره کیږي، خو وای مثال دغه اتاق ده، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي. خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولی ورته وایي چې دا جوړ کړه، هغه یې نشي جوړولی.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شعر تیوري نه بحث کوي، په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی دې ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولای. زیاتره دغه کسان چې
خو تا مخکې ډاکټر درمل یاد کړ،
ما هغه مې استثنا یاد کړ. زه خبره کوم
خو داسې نور به مې
ډېر کم دي، ډېر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډېر کم دي. هغوی بیا نشي کولای چې شاعري هم ورسره وکړي. څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي. اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی ده او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي. خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي. مطلب دا ده چې دغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه وو، اوس چې دده په شعر کې دي هغه په طبیعي توګه راغلي دي، هغه د الهام برخه ده. فرزند درمل غوندې کسان کېږي دغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او دغه مرغلرې راباسي.
یو وروستی غزل درنه اورو
چې پرته له شکه چې شروع ده دې غزل ته، پرته له شکه چې شروع ده دې غزل ته، بل به هم ته او په بل پسې به بل ته. څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني، څوک به مې ویني او کنا څوک به مې نه ویني، انداز مزل مې ته او انداز مې د مزل ته. چې تا را یاد کړم په زړه کې مې اول مرګ وي، چې مرګ را یاد کړم په زړه کې مې اول ته. د تا نه مخکې یوه هیله درلودله ما، اوس دې چې وینم د همغې هیلې غل ته. او چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې په موږ پسې په زوره زوره وخندل، چا چې زمونږ له خاموشه خولې خندل ته. ته که خبر یې او که یې ګلاب نه یې خبر، خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته. او نن چې راځې یاره، نن داسې فکر وکړه چې زه را روان یم او په چیرته کې ماتل ته. ډیره مننه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات rfeorl.org.